او وزیع
نن او وزیع
د امریکا جاغ د نن او وزیات د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شفیع سرداریم قدر منوریدونکو نن غواړو چې د خبرونه خبري خبرونه چې په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو خو درنو اوریدونکو تر هر څه مخکې به مهم خبرونه وو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساسه پام را اړم سیمه ایزو خبری منابعو خبر ورکړی دی چې نن په کابل کې وزیر اکبر خان جمعه ته نږدې هغه وخت چاودنه وشوه چې خلک د جمعې د مانځنه وروسته د راوتو په حال کې وو په انټرنیټي شبکو کې د چاودنې یو شمیر ویډیوګانې هم خبرې شوې دي ازادي رادیو ویلي دي چې د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور د چاودنې خبر تایید کړي مګر د مرجو په حق لري معلومات نه دي ورکړي په تیرو 15 ورځو کې د دریمه چاودنه د کابل په خار کې کیږي امریکا او متحدینو یې په افغانستان کې د بشري حقوقو په سرغړونو او د تروریستانو په حضور اندېښنه ښودلې د امریکا د باندنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د اروپایي ټولنې فرانسې جرمني ناروی برتانیې امریکا جاپان قطر او د سویس استازو د سپتمبر په 15مه په یو غټه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د دوام او د تروریستي ډلو د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه وښوده د امریکا د بارنې چارو وزارت د سپتمبر په 22مه په خبر پانه کې ویلي دي چې امریکا او متحدینو یې په خزو او انجونو د محدودیتونو په لری کولو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې په کابل کې د القاعده د ډلې د مشر ایمن الزواهری حضور خي چې طالبان د تروریزم په ضد په خپل ژمنو نه دی ولاړ د افغانستان د خزو د حقوقو په چارو کې د متحده ایالاتو خاص استازي رینا امیری ویلي د افغانستان د روانو حالاتو په حق لري د پاکستان قطر ترکیه او د ازبکستان د بارنۍ چارو د وزیرانو سره خبرې کړې دي میرمن امیری د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 22مه په ټوټر کې لیکلي دي چې د امریکا د خاص استازي تامس ویس سره یو ځای له دغو مقاماتو سره خبرې کړې او په دې توافق شوه دي چې هم شموله حکومت بشري حقوق د خزو امجونو د تعلیم او کار د حقوقو رعایت د طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو کلي ده نوموړي ویلي د ملګرو ملتونو د و او یومې کلنې غونډې ترڅنګ د دغو هیوادونو استازو سره خبرې اترې کړې دي خو طالبان وایي چې حکومت هم شمول ده او په دې برخه کې د نړیوالو فشارونو په خپل چارو کې مداخله بولي ځنو طالب مقامات لا ویلي دي چې د نړیوالو فشارونو ته به تسلیم نشي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري امریکا د هند سره په ګډه بي پيلوټا الوتکې جوړوي د خبر تفصیل ته مو پام را اړم
د هند فاسپیک د امنیتی چارو لپاره د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ایلی راتنر وای چې متحده ایالاتونه به د بی پیلوټا الوتکې د جوړولو او رغولو په برخه کې له هند سره ګډ کار وکړي واشنگټن د چین د نفوذ د مخنیوي په خاطر له نوې دیلی سره نږدې روابط پالي خغل راتنر د خبريالانو او کارپوهانو یوې ډلې ته ویل چې هند غواړي خپل وسلې چې اکثریت یې روسي دي متنوع کړي او همدا غراس خپل دفاعي صنعت هم پراخ کړي خغلی رات نرول چې هند به دا بي پيلوټ الوتکې جوړوي او د جنوبي او جنوب ختیځ آسیا په شمول سیمه کې به زمنګ شریکانو ته په مناسب بیه صادروي امریکا او هند په 2014 کال کې یو لړ تړونونه لاسلیک کړي دا تړونونه د دوی ترمنځ پوځي همکاري زیاتوي او د وسلو انتقال هم اسانه کوي
په سوریا کې چارواکي وایي چې په بندري خار تارتوس کې په یوې کشتۍ کې څلور دیشمړي موندلې دي او څوار لسنه شغورلې دي د سوریه د بندرونو مشر سامر قبروسلی رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې ژغورل شوو کسانو ورته ویلي چې دا کشتي سورزي مخکې د لبنان په شمال کې د منیال سیمې نه روانه شوې و هغه ویلي دي چې د ژغورنې عملیات لا هم ادامه لري په لبنان کې د سخت اقتصادي بحران له کبله د مهاجرت لویه صفه پیل شوې ده په لبنانیانو علاوه د سوریه او فلسطین ډیر خلک هم په دې کشتي کې سفرونه کوي د پنځشنبه په ورځ د لبنان د ترابلس په ښار کې لسګورو کسانو مظاهره وکړه او چارواکو ته وویل چې له هغه کشتۍ سره اړیکه پرې شوي چې لسګونه مهاجر پکې ناستو. د لبنان پوځ وایي چې 55 کسان چې په یوې خرابې کشتۍ کې ناستو د دغه هیواد په اوبو کې ژغورلي او بیرته ساحل ته انتقال کړي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د روسیې چارواکي وایي چې زرګونه روسان پر زاکار ډول دغه عسکري خدمت ته چمتو شوي دي، مګر واشنگټن پوسټ رسپانډ رپورټ ورکړی دی چې په روسیې کې زرګونو کسانو ته د عسکري خدمت جلبونه استول شوي دي او یو شمېر پوځي زده کړو ته استول شوي دي. خو رپورټونه وایي چې ځینې نور د روسیې نه وتلي دي چې عسکري ته وانستول شي. بل پلو رپورټونه وایي چې په روسیې کې د احتیاطي قواوو د جلب د فرمان نه وروسته مظاهره هم شوي دي. او د اسرائیل صدر اعظم لاپید د سپتمبر په 28مه د ملګرو ملتونو په او یوم کلنۍ غونډه کې ویلي دي چې ایران خپل اټومي وسلې پراخوي، نړۍ باید له پوځي قوې نه کار واخلي. خاغلی لاپید ویلي دي د اټومي وسلو د ترلاسه کولو څخه د ایران د مخنیوي اوازنې لره داده چې په مذاکرو کې د پوځي تهدید مشله شامل وي. نو وړي ویلي دي چې اسرائیل د خطر احساس وکړي په خپل به اقدامو کې چې ایران اټومي وسله ترلاسه نکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ استاذ پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او مرکه هم اوریدلی سي. خو پټواوري طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د چین څخه افغانستان د چینی مالونو لومړی جوپه چې 2 ورځې مخکې د چین، افغانستان، ازبکستان او قرغزستان ترمن جوړه شوی دهلیز وبخشي جوړ شوی ځمکني دهلیز لاره د بلخ ولایت ته رسیدلې ده. په کابل کې د چین سفیر ویلي دي چې د سوداګریزو توکو دا جوپه په 10 ورځو کې افغانستان ته رسیدلې ده. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواري په رپورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د چین، افغانستان، ازبکستان او قرغیزستان ترمنځ د نوي جوړ شوي ځمکني دهلیز له لارې د چینی سوداګریزو مالونو لومړی جوپه د بلخ ولایت ته رسیدلې ده. چین، افغانستان، ازبکستان او قرغیزستان تیره میاشت د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د دغه ځمکني دهلیز تړون لاسلیک کړی و. د چهارشنبې په ورځ د دغه دهلیز له لارې د چین څخه بلخ ولایت د حیرتانو بندر ته د چینی مالونو د رسېدو پر مهال د طالبانو د سیمې د چارواکو لخوا دغه ځمکني دهلیز پرانیست. په دې مناسبت جوړ شوی مراسمو ته د بلخ والی کوزت الله ابو حمزه ویل چې دغه دالیز د پرانستو وروسته به نه یوازې زیات شمېر افغانانو ته د کار زمینه برابره شي، بلکې دغه په وینا په دې ځمکني دالیز کې د شاملو هیوادو اوسیدونکو ته به هم کاري فرصتونه برابر شي. کابل کې د چین سفیر وانګ یو وایي چې دا مالونه په 10 ورځو کې د چین څخه افغانستان ته رسېدلي. د چین سفیر ویلي چې دغه نوې لارې د دغو 4 هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ لاره ډېره لنډه کړې ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني د چین څخه دغه سوداګریزي جوپی رسیدو وروسته په یو بیان کې د افغانستان خلکو ته د دې نوې ځمکني دالیز د پرانستو مبارکي ورکړي. ملا برادر ویلي چې افغانستان له جغرافیې اړخه په سیمه کې ځانګړی ارزښت لري. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت وایان اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته ویل چې دا نوې دالیز به افغان سوداګرو سره بهر ته د مالونو په لیږد کې ډېره مرسته وکړي او په ډېره کمه موده او کم مصرف په هغوی بهر ته په ځانګړي ډول د چین بازارونو ته خپل مالونه صادر کړي.
اقدامات اساسی ابتکار اداره خطاهن کشور بود.
خاغلی جوادویل د افغانستان د اوسپنی د پټلې د ادارې نوښتو چې د چین، ازبکستان او قرغیزستان ترمنځ د نوې سوړخیز دالیز د رامنځته کولو په سر په دې وروستیو کې موافقه ته ورسید. د دغه دالیز په پرانستو او د زیربناو په پیوړي کولو سره به د چین، ازبکستان، قرغیزستان او افغانستان ترمنځ د توکو د لیږد موده ډیره کم شي او د دغه هیوادونو ترمنځ د توکو لیږد ته زمینه لا په ښه ډول برابرېږي. د صنعت او سوداګرۍ د وزارت وایي ویل چې دا نوې لار به د افغانستان څخه د جلغوزو او نیمه قیمتي ډبرو په ګډون د قانوني موادو په لیک کې هم ډېره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خولي د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي چې دا نوې لار د پخوانیو لارو پرتله د چین او افغانستان ترمنځ د راکړې ورکړې په برخه کې ډېره لنډه لار ده.
تاسو ته معلومه ده چې پخوا موږ تنها د قزاق د لارې نه د ازبک او قزاق د لارې نه د چین سره د ځمکې د لارې نه تجارت درلود، چې هغه لاره یو څه اوږده وه او څه مصارف هم په زیات راتلل. امیدوار یم چې دا لاره خو لنډه هم ده، د مسافې د لحاظ نه قرغز ازبک سره نږدې دي او بالاخره زر چین ته رسیږي چې مصرف یې هم کم راشي، وخت هم کم ونیسي. نو دا زموږ دپاره اقتصادي لاره ده، ښه ده، دا دالیز واقعا قابل د قدر دی. زه فکر کوم چې زموږ د صادراتو دپاره، خصوصا د تلکو دپاره، د معدن دپاره به، د مرمرو دپاره به زمینه سازي وشي چې موږ انتقال کوو، چې د کراچۍ د لارې نه چین ته انتقالو، بیا به د دې لارې نه لاړ شي چې مصرف به پې کم راشي.
د افغانستان د پخواني رژیم پر مهال افغان سوداګرو د چین په ګډون بهرنیو هیوادونو ته خپل مالونه د هوایي دهلیزونو له لارې صادرول. خو د تېر 2023 میلادي کال د اګست 15 وروسته بهرنیو هیوادو سره د هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو بهیر درېدلی دی. افغان سوداګر هیله لري چې اوس به د دغه نوي دهلیز له لارې د افغانستان څخه وچه میوه، نیمه قیمتي ډبرې او کالي بهرنیو هیوادو ته صادر کړي. ازبکستان ترمنز او د افغانستان د بلخ ولایت ترمنز د اوسپنې پټلۍ لسیدی وړاندې جوړه شوې.
قدر منورې درکو تاسو زموږ د خبريال اکرام شینواری رپورت واوریدي. خو د پښتونخوا د سوات اوسیدونکو په سیمه کې د طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو پر ضد مظاهره کوي. دا رپورت ولر جوړسته واوري. اوس وراسو دې رپورت چې د ملګرو ملتونو په ملګرو ملتونو کې د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې د روان میلادي کال تر نومبر میاشتې پورې به کابو 5 میلیون افغانان د لوږې له امله د بیړني حالت سره مخامخ سي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې راغلي چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې 9 سیمې له لوږې سره مخامخ دي او عاجلو اقداماتو ته اړتیا لري څو د خلکو د حالت وژغورل سي. نور حال پر پورت کې ووري.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې خایي له نومبر میاشتې وروسته په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیساري کمښت، زیات لوګي او سړې هوا له امله د انسانانو مړینې د پام وړ زیاتې شي. د خوړو نړیوال پروګرام د اټکل مخې د روان میلادي کال د جون او نومبر میاشتې ترمنځ به نږدې 9 میلیونه انسانان د خوړو له کمښت سره مخامخ وي. په افغانستان کې زیات شمېر خلک له لوګي سر ټکوي او بیړنۍ مرستې غواړي.
څنګه چې د جمهوریت نظام سکوت کړی دی، موږ به وځي پښان یو، به پرشان یو، به روزګارشان یو، پاس په یو بل ځکه کې نوې جدي ګټو ټیګو او آینده معلومه نه ده. امکان لري داسې حالت ته ورسېږي چې دیو غورس کې دیو اخمړې پیدا نه کړو. آینده اولادونه مو مکتبونه مو جدي ټوټه دا خطو پر حمزه ته یو په بل یو خپل سره اوس په دا کې چې کومه طرف کوم طرف کوم مشکل موږ په نظر کې ونیسو چې هغه یې منځه یوسو.
طالبانو نن دغه کوم چې موږ سره کومه کوي موږ سره هر طرف ته کومه کونه سمو کې چې موږ د غنه غربت نه څخلو.
یو شمېر خیریه مرسته رسوونکي وایي په افغانستان کې را روان ژمی به سخت وي او خلک زیاتو مرستو اړتیا لري. په داسې وخت کې چې په تیر ژمي کې د افغانستان په لوړو سیمو کې 20,000 کسان له لوږې سره مخ وو.
زه غواړم چې نړیوالو دغه وکم د افغانستان غریب بیچاره ولستې کړه کومک وکیا. نو ارتون کې ژمی روان دی، ستونزې دي، تقریبا اتیا نوي صد خلک په ستونزو کې ګیر دي، کاروبار نشته، روزګار نشته، ټوله ورځ سرګردان دي، ګرځي په کاروبار پسې، په مزدوري پسې، په مزدوري پیدا کېږي نه. او کله چې موږ د دفتر بعضی برنامې لرو توضیح کوو، نو تقریبا موږ ته لس نفره موږ په کار وي او د لس نفرو په ځای موږ ته په سلګونو نفر راځي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره او د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې 9 سیمې له لوږې سره مخ دي او بیړنیو مرستو اړتیا لري څو د خلکو ژوند وژغورل شي. خو له دې ډلې شپږ هیوادونه افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن چټکو بشردوستانه اقدامات ته اړتیا لري. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د بشري بحران کمول په موخه اوکرين د خوړو نړیوال پروګرام لري ل دغه هوا سره د ډیر زړټو نه غنمو مرسته کوي. خغل بلینکن په خپل ټوئیټر باندې کلی په داسې حال کې چې اوکرين د روسي د بریدونو لامل ل کړهونو سره مخ دی ل افغانستان سره یاد مرسته کوي. ل اودیسا څخه د امریکا غ خبريالي منسلو وا غوانز دي د راپور په اساس د افغانستان لپاره د اوکرين د غلې د مرستو دی بيړي د پنځمې پورز حرکت پیل کړ. د اوکرين د بیخ بنسټ یا زربناو چارو وزیر امریکا غ تویل چې د افغانستان سربېره سومالیا، ایتوپیا او کینیا به هم د اوکرين مرستي ترلاسه کړي. وحید فیضی، امریکا غ.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ د خبرونه د امریکا غ آشنا رادیو څوري اوس براسه دی رپورت چې د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لخوا د روسي احتیاطي ځواکونو د خوځولو د فرمان صادرولو همحاله د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي دی چې پوتین د اټومي وسلو د کارولو ګواښ کړی او په اوکراین کې د جګړې د پراخولو هڅه کوي. نور تفصيل پر رپورت کې باوري.
د ملګرو ملتونو د سرمشريزي لپاره دوه څو ساعت وړاندې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د جګړې د پاره په جزوی ډول د روسیې د احتیاط ځواکونو د خوځولو امر وکړ. دا کار له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د روسیې په تاریخ کې بے ساری دی. پوتین هڅه وکړه چې خپل دا اقدام عادي وشي.
زه تکراروم دا یو جزوی خوځونه ده، یوازې هغه اتباع چې د احتیاط ځواکونه برخه ده او همدارنګه یوازې هغه کسان چې په وسوال ځواکونو کې خدمت کړي نظامی تخصص او تجربه لري نظامی خدمت ته راغوښتل کیږي.
خو د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګون څرګنده کړه چې 300 زره احتیاط ځواکونه به اوکراین ته واستوي. د کاتولیک پوهنتون مایکل کیمیج د پوتین دا فرمان حیرانوونکی ګڼي او وایي څرګنده نه ده چې د احتیاط ځواکونو دا خوځونه به د اوکراین پر جګړې څه اغیز ولري.
زما په ان اصلي پښتنه دره چې آیا دا تازه سرتیری په اغیزناک توګه په جګړې ځواک کې مدغم کېدی شي او که عملی شي پالی به په اوکراین کې د روسي د اوسنۍ ستراتیژي په پرتله څه وي. تر اوسه پوری دا یو غټونکې ستراتیژي نه و، نو آیا دا اړینه ده چې د وی بیګټ ستراتیژي د لپاره نور سرتیری ولېګل شي؟ دا څرګند نه ده، نو نور پوځیان به خوځول کیږي او دا به خی د جګړې د پراخولو لومړی ګام وي.
د روسیې ولسمشر همدارنګه پر لویدیز تور ولګاوه چې د اټومي وسلو ګواښونه کوي.
که زموږ د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا لګواخ سره مخ شي، موږ به له شک پرته ټول هغه امکانات چې په لاس کې لرو د خپل هیواد او ولست ساتن لپاره وکړو. دا تشه خبرې نه دي.
خو د بلینکیټ رسنیز بنسټ کریسټو کروزف امریکا جخت وویل هغه باوري دی چې د پوتین مرموز اټومي ګواښ شایي یو دسیسه وي.
په ځانګړي ډول د پوتین د ضعف په وخت کې افسران خای له داسې فرمانه سرغړونه وکړي ځکه چې یو ضعیف پوتین نشي کولای دوی په آینده کې له محاکمې، عدالت او حتی اخلاقي عدالت څخه خوندي کړي. نو زه فکر کوم چې دا د پوتین لخوا تشې خبرې دي چې غواړي اټومي وسلې وکاروي او د دې امکان خورا لږ دی چې هغه د دې وسلو د کارولو امر وکړي.
قدر من اوریدونکو تاسو د نن او وضعیت په خبرونه کې رپورټونه او مرکه اوري. اوس براسو د رپورت چې د پښتونخوا د سوات اوسیدونکو په سیمه کې د طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو پر ضد مظاهره کوي. لاس ورځ مخکې د سوات د امن جرګې یو مخکښ غړی په 14 کې ووژل شو او د سیمې خلک اندیښنه لري چې د وضعیت د خرابولو هڅه کوي. خو د پاکستان حکومت د طالبانو د فعالیتونو خبره ردوي او وایي چې پوځ پر وضعیت حاکم دی. نور حال پر پورت کې وري.
د احتجاج د سوات سرخار منګوري په نشاد چوک کې د سوات قومي جرګې د سوري لاندې کې چې په هیګن شمیر خلکو ګډون کړی دی. د احتجاج کې د بلبلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو، کارکنانو او عام خلکو پاګڼه شمیره ګډون وکړو. وینا کوونکو وی چې په سواد کې په هیڅ حال ترهګر او ترهګری نه منو او موږ په سواد او په ټول پښتونخوا کې پوخ امنیت غواړو او نوره بدمنی نه منو.
او مقصد زمونږ د دې چې سواد چې په یو وخت کې د امن زنګو یادې ده د بدقسمتۍ نه د څو وختونو نه سواد زمونږ د حکمرانانو د غلطو پالیسو ښکار شوې ده او دلته کې بدامنی یو ځل په خوا ډېر په دغه شپه وروسته ورسېده. اوس په نږدې وختونو کې بیرته دلته د دهشتګردۍ علامات ډېر واضح ښکاره دي، بلکې سرګرمۍ او عملیات مونږ خلکو ولیده دلته کې واقعیات شو. لہذا په دې صورتحال کې د سواد لکونه خلک ډیر په تشویش کې دی او دا غواړي چې په سواد کې دی واقعي او حقيقي او پایدار امني.
احتجاجي مظاهرې ته ویناکون کووي چې حکومت دې زر تر زره د ترهګرو په ضد عملیات وکړي او کدا سونه شو نو بیا به د سواد خلک د ترهګرو په ضد وسله چوتای او راوځي وا. مظاهره کې بډاګانو، ځوانانو او ماشومانو هم ګډون وکړو او وی چې نن موږ د خپل حفاظت لپاره د احتجاج کې ګډون کوو.
مونږه دلته کې د خپل ژوند د حفاظت لپاره راغلی یو، د خپل خويندو مندو د مشرانو، ضعیفانو، ځوانانو د حفاظت لپاره راغلی یو. مونږ هغه حالاتو ته تیار نه یو چې گرین چوک ته به قاتل چوک وي، مونږ هغه چوک ته واپس تیار نه یو چې دلته کې به د خلکو سرونه کټ کېدل او بیا به ورته د خپل په منځ کې خودل.
د سواد قومي جرګې مشرانو اعلان وکړو چې د دې احتجاج نه پس هم د ترهګرو خلاف کاروایی ونشوه نو بیا با کلی په کلی او هر بازار کې خلک احتجاج کوي.
سواد کمی جرګی لا عمل کوم دای چې موږ د سواد پار کلی کې هر بازار کې پار خار کې همدا نمونه جلسې کوو، مظاهره وکړو، د سواد خلک به پاکای کو پوه کوو، متحد کوو به او سټیټ به دې ته مجبور کوو چې زمونږ د قتل عام نه لاس واخلي.
او ریدونکو ته اوریاس کوم چې د سواد د مټي تحصیل په کناله سیمه کې د وسواد طالبانو کارګیدو او بیا بربړډې کې د بوین چودرین روستو د سواد په بلبل سمو کې د سخت احتجاج د لړۍ روانه ده. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دیوا سواد.
قدر من اوریدونکو تاسو د نن او وضعیت په خبرونه کې راپورټونه او مرکه اوري. خوس براسو د امریکاته چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو په خواني استاد عائشه خرمغایي طالبانو د نجونو د شومنځیو په تړلو نړۍ ته ثابته کړې چې بشري حقوقو او ژوند ته درناوی نه لري. اغلی خرم د پوښتنې سره د طالبانو چلند سیاسي بولي. نو موږ د غراس د طالبانو پر کابینې نیوکه وکړه چې په تخنیکی بستونو یې د پنځامي افرادو ټاکلو د لوستو افغانانو سره بې عدالتي کړې ده. زموږ همکاري شایسته سعادت د اغلی خرم سره مرکه کړې.
اغلی خرم، عائشه جان، ستړي مشه، په خیر اغلی او ډیره مننه کوم. تاسو په نړیوال سټیج کې د افغانانو، البته د افغان جنو په اساس توب غږ اوچت کړ، د تعلیم د حق غوښتنه مو وکړه، د نړیوالو غبرګون تاسو په خپل څنګه ارزوي؟ ترمنه خیر ستړي
تاسو د خلانه ډیرو قدر منو لیدونکو ته خیرونه ملل متحد د تعلیم د دنیا د تعلیمي سیستم د بدلون او تحول په حق لري او د جوړ کړم چې په هغه کې د مختلفو ملکونو نه په خصوص د هغو ملکونو نه چې څنګه خپلې دي ځوانان راټول شوي وو چې د تعلیمي سیستم د تحول په اړه وغږیږي. او متاسفانه زه په هغه وخت کې دوه غونډې کې راګیدم چې په افغانستان کې موږ د تحول په حق نه غږیږو. د ډېر اساسي ډېر بنیادی او اولینی حق په حق لغوی چې هغه لاسرسی تعلیم او تحصیل لري. متاسفانه غیر دونه چې یو ډېر جزئي په ماده طرف یو ځوانور د تعلیم د حقوق مدافع د طرفه د افغانستان د نجونو مسله یاده شوله، غیر د هغو نه د افغان نجونو د تعلیمی نورین او دغه بحران چې دوی موجودی ډیر یو حاشوي بحث په ملل متحد کې پاتې شوی و او در حال چې ما توقع درلوده چې هغه د ټول بحث هغه کور یا
منځنۍ ټکی اوسي. همدغه خبرې ته راځم. اوس مهال د دوی دریځ د طالبانو په وړاندې تاسو ته د قناعت وړ ښکاری د نړیوالو د متحده ایالاتو د غربي هیوادونو
د انجنونو د تعلیم او تحصیل مثلا په افغانستان کې یو سیاسي مسله ده د ډیر متفاوت دي د هغو مشکلاتو نه چې نور ځوانان په نورو برخو د دنیا کې نه تجربه کوي او په دې سیاسي مسله کې روس هم ملل متحد روس هم د نړۍ ټولنه یو توافق ته د اوسني حکومت سره نه ده رسېدلی او په دو وخت کې د روس هم په دې په دوه فکر کې دي چې یو بدیل پیدا کړي د څو چې تعلیم و تحصیل ځوانانو ته انجنونو ته لاسرسی ورته آسان کړي او هغه هم وخت نیسي په دې معنا ده چې اوسنی وضعیت کې د افغانو انجنونو د تعلیمي ناورین ته چې دوی مخامخ دي دا په هغه شدت په هغو عجله چې باید ورته رسیدګي وشي روسه د ملل متحد او د نړیوال
ټولنې د خارښتګینه تشریح خانو یو بل خبرداس ویل کیږي چې طالبانو د نویو چارواکو په ګمارلو د نرمۍ په ځای لا قیودات او افراط ته مخه کړې د معارف نوې سرپرست ل فکری اړخه همداسې یو شخص بلل شوی دی یو ویل کیږي چې اصلي زده کړې هم نه دي کړې ستاسو خبرګون په دې اړه څه دی
طالبان نن په دوه چی دوی د دنیا د سنوي کوانځيو ته د نپېڅو دوه پالیسی په نتیجه کې دنیا ته حساب ته کړی دی چې دوی نه د حقوقي د بشري حقوقو په احترام لري او نه هم د ټول ملک د ژوندۍ توپ او د اوبو د دوام او د ثبات خود لري ځکه چې یو ملک پیشرفت نشي کړی تر څو چې نجونې ورکې ټول د خپل اساسي حقوقو نه چې هغه لاسرسی تعلیم ته دی برخمن دي او دا چې ټوله کابینه نن نظامي ده او ډېرو تخنیکي اداراتو کې نظامي خلک نن په افغانستان کې هغوی حاکمیت لري او هغوی پالیسیګانې ترتیبوي او د هغو په نتیجه کې یو تحصیل کرده نسل ژوند ته تغییر ورکوي دا یو ستر بشري ناورین دی یو ستر ظلم دی د دو تحصیل کرده او د قوي نسل
بله په افغانستان کې مو د طالبانو د واکمنۍ په پایله کې د میرمنو د لارینونو په اړه اورېدل موږ ټولو خو طالبانو په ګواښونو او تاوتریخوالي اوس اواز چوب کړی دی موږ د دوی اواز نه اورو تاسو په ایران کې د میرمنو د مظاهرو په اړه اورې په دې اړه ستاسو خبرګون او دا چې دا غږ په افغانستان کې نشي پورته کېدای طالبانو ته د یوې لوستې افغانې په توګه تاسو په خپل په دې اړه څه وایاست او دا چې په افغانستان کې میرمنې وکړای شي چې د خپل حق لپاره اقلا خپل اواز اوچت کړي یو انسان او په دې حق په توګه پیژندل کیږي خو افغانان او افغان میرمنې اوس دا حق نه لري تاسو خبرګون په دې اړه
نن متاسفانه موږ د هغو پروسه کول په دوه وخت کې موږ د سولې په باره کې غږېدو دا چې ځوانان انجونې ورکې نرینه ټول په مساوي توګه په خپل سرنوشت تعیین د سرنوشت ټاکلو کې هغوی مساوي حق ولري
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده زموږ بل خبرونه ستاسو را یا صداي شما خبرونه ده هله دې چې د خبرونه هېره نه کړئ